قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو، د سپورت نړۍ 19 پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحث. خو دا شیبه چې د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی، اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ټاکلي مهالویش سره سم د تلی په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تشمن دي او هڅه کوي چې تخنیکي چمتووالی ورته بشپړ کړي. په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني نن وویل که چیرې بیا هم کومه ستونزه د ځان سبب کیږي له خلکو سره به یې شریکه کړي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د 4 ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د تخار د والي د ویان په معنا دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې نیولې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پر رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له دې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې هم ویلي په سیمه کې د خپلو پوځي او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا په تېره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې پوتین سعودي ته ځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، سپورتي خبرونه به په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام د سپورت نړۍ کې واورئ. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د کونړ ولایت اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو خواوو د امن غوښتنه کوي. دوی دا هیله د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په یوه غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته څرګنده کړه. پرون په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په پیښو کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو له کورنیو سره لومړنۍ مرستې وشوې. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کول د مرستو د ویش پر مهال وویل افغان حکومت په جګړو کې زیانمنو شوو کسانو سره د خپل وس سره سمه مرسته کوي.
یو سل دولسو کورنیو سره تر دغه جملې نه یې اتاویا زخمیان دي او څلور دېرش شهیدان دي. د شهیدانو سره یو لاکه او د زخمیانو سره 50,000 مرسته توزیع شوه. د سربازانو وارثین دي او په عین زمان کې هغه شهیدان چې په ملکي برخه کې تلفات لیدلې دي.
هغه وایي حکومت کوښښ کوي چې جګړه په سوله بدله کړي او خلکو ته د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي. ټپیان او د وژل شوو کسانو وارثین د حکومت په مرستو خوښ دي، خو له حکومت او وسلوالو مخالفینو د اوربند او سولې غوښتنه کوي څو د دوی په څیر نورو خلکو ته زیان ونه رسیږي. حکیم الله او زربیبي وایي
زما ورورو ګل اعظم په نامه او د مخالفینو دوخا غالبا د ایشانو او هغه چې د غرور می ترمنځ چې هغه شهید شو په دغه میان کې او د غرنګ ورسره چې تقریبا ولس اتلس کسان د مدرسې طالبانو نو په دغه باندې چې هغه میان را فاسید هغه هم چې زخمیان او ټپیان شو.
طالبانو د خانه زم زخمی شو، مورو من زخمی شو او سراغلی موږ سره پیسو کومه کو خوشاله یم. طالبان نه لرم دولت نه لرم چې سول په پاکستان کې راشي.
خلک وایي که څه هم چې په کونړ کې د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر ډیره سړه شوي او تلفات هم کم شوي، خو وخت نا وخت وسلوال مخالفین په یو شمیر نظامی مرکزونو د هوانونو حمله کوي او همداراز پاکستاني پوځ د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ګولۍ راوروي چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناک ده؟
دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او کله چې مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي دغه اعصاب بیا د خپل حمله لاندې نشي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دغه څه دروازو شاترازي ډيري خلک نه چوي وای موږ نه چوو چې دا نقص لري شي دغه څه خبرې کوي، اما څو څو ځلې مو ورته چې پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو، په پیل کې د پولیو یا ګوزان په اړه له خلکو پوښتو، بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامې روغتیا د وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پېښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې دولت د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزان ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزان یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ور باندې اخته کېږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کېږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسیدونکی یم. دغه څه دروازو شاترازي ډېری خلک نه اچوي. کلی کې فقط څلور نفره دي، څلور واره یې د پښو نه فلج دي، پښې نازک نازک دي وچ، اما پاس د وجود نه ښه دي سره. او یو بلې خو بیخي اما هډوکې ټول مکمل اندسي وچ دي، د یوې بیخي یو پښه اندسي وچ ده، بل پښه یې سم ده. نو دغه څه هر شفاخانې ته وړي، ډاکتران ته وړي، وایي دا پولیوم تطبیق کړی نه ده. څه داسې
زمانو مریم حبیب ده ته څو چیز منګه پیګو خدای علاج نه لري، څوک چې پولیو شو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټول میند نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت وڅڅي. زما ایوان ګور می کوي ایو نه کوي، هغه خپله څوارلسم پاسم ده، مګر هم خپلو بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې خو قطع نه کوم، ځکه یې نه کوم. دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي، وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډېر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه کور کې څنور ماشومان وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته خلک ته تمام خدای نه وکړي چې ماشوم فلج نشي. چې فلج شنو بیا فلج ماشوم ته خو بیا ځوان څه پکار دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
پوهانیار عبدالله کمال چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي چې د اسلام دین ټولو هغو درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزان ناروغۍ په باب یو کیسه هم کوي.
ټولګه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پر اړه، د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د لپاره رامسته کیږي، سالمې روزنې د لپاره، دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د ښېګڼې د لپاره دي. په خپل امیلې دلې په کابل پوهنتون کې محصلوم او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغه پیښې ښکار شو، او تر اوسه پورې بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی خپل کار نه کوي. هغه درسونه مې ویل دغم شو، خو د خپل ژوند نه زوريږي. پولیو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي، ما په خپل لیدلې دي. دا یو ناعلاج مرض دی بیا، او ته ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په وګو باندې سپور وي. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکونکي وایي چې د ماشومانو د ګوزان ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامې روغتیا په وزارت کې د وقایي طب د عامه پوهاوي مسؤول ګل خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په اړه مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په خپله د پولیو په اړه وایي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس له کبله دا منځته راځي، او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي، هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم له کبله ککړ شوي وي، نو د دغه لارو نه نور روغ ماشومانو ته سرایت کوي، او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نښې د ځانه سره لري لکه دغه عادي ناروغۍ چې دي، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي، یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي، یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي. نو د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې نښانې هم په همدې شکل باندې دي، خو په لږ فیصدۍ کې بیا داسې کیدلی شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا غا اعصاب بیا د خپل حملې لاندې نشي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو، نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اقدارات وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو مونږ ډیر څه کړی دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول 10 نور واکسینونه هم د پولیو تر څنګ شته دي، چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومانو ته چې عمر یې د 2 کالونه کم یا هغوی ته دا واکسین تطبیقیږي، چې په هغې کې د پولیو واکسین هم دی. د دې تر څنګ مونږ په دغه روان کال کې دوه د پولیو کمپاینونه ترسره کړل. یو بل کمپاین مونږ په پلان کې لرو. په اوس مهال زمونږ 98% کې هیواد د پولیو له شتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیه کې دغه د پولیو پیښې شته دی، چې هغه هم د هیواد سویلي حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبتې پیښې په هغه حوزه کې لرو، چې د هغې له ډلې نه 8 مثبتې پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار، او 15 نورې بیا د هلمند ولایت نه راپور شوي دي. او د دې پر څنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کوم سیمو کې ترسره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1.5 ولایتونو کې، چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات خطر سره مخ دي، د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیز ولایتونه چې هغلته د پاکستان سره ګډه پوله لري، او تاسو هم پوهیږئ چې سږکال پاکستان کې هم د پولیو مثبتې پیښې ډیرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زمونږ ته هم ډیر خطر متوجه دی. نو دغه ولایتونه چې په پوله باندې د پاکستان سره پراته دي، په دغه ټولو ولایتونو کې مونږ دغه د پولیو واکسین تطبیقوو. کابل زمونږ دپاره ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدا دی چې دلته نفوس ډیر زیات دی، او د بلې خوا نه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غځېدلی دي، او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زمونږ دپاره یو ډیر د خطر نه ډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی، او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي، چې شمېر یې 340 ولسوالۍ ته رسیږي، او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دي، په دې کمپاین کې مونږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کیدای شي راته ووایي چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوالو نه په تیره د میندو پلرونو نه، او بیا په تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي، او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونو نه زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري، او مخنیوی د دوه څاڅکو واکسین په واسطه باندې پډیر په اسانۍ سره کېدلی شي. نو د دوی نه هیله دا ده چې خپل ماشومان که چیرته زمونږ روغتیایي کارکوونکي اجازه ونه لري چې د دوی کورونو ته لاړ شي، نو دوی د خیر لږ تکلیف وباسي او دغه نږدې روغتیایي مرکزونه چې د دوی په سیمو کې شته دي هلته دې خپل ماشومان راولي او دا دوه څاڅکي واکسین دې ورته تطبیق کړي تر څو د تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه وژغورل شي او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ نورو هیوادونو په څیر د پولیو له شتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چی است علامه مال او ملګری.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ بیاست. د لوبله میدان ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګه وري چې د تکواندو په برخه کې د اولمپیکی مډال لرونکو افغان لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ولې له ورزش سره مخخه وکړه.
شکر چې خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي، یا خپل دغه لوب نه خدای پاماني کوي، هغه سره ډیر شوقي د زړه نه. زه وایم یو ورزشکار ته باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي.
دا شان د شپږیزې لیګ سیالیو کې د یو ډول غږونکي په زړه پورې خبرې هم اورېدل شي. دا ډول د سله پر وغو
دا بس ال دا بال وشو د له خاطر مې وغو چې پاس مینوال دی غاګرا پسې کوي چې وغو د له خاطر دای مینوال له خاطر او
هله دا لا زدي رادیو سره اوسه یو خبرونه را سره تر پای ووري. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کابل بازانو میساینه کتلانو سپین غرز مریانو کرکټ لوبډلو د شپږیز لیگ سیالیو پلی آف پړاو ته لار پیدا کړه. په شپږیز لیگ سیالیو کې لوبیدونکو شپږ لوبډلو 15 لوبې درلودې چې څلور مخکښ لوبډلې به د پلی آف پړاو په سیالیو کې ولوبېږي. په پلی آف سیالیو کې بیا د سر دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډلې پای لوبې ته وځي او بایلونکي لوبډلې د درېمې او څلورمې لوبډلې ترمنځ سیالۍ ګټونکي لوبډلې سره بیا لوبه کوي او د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ ګټونکي ټیم پای لوبې ته وځي. د میساینه کتلانو لوبډلې چې په لومړی پړاو کې خپل څلور لوبې ګټلي او یوې بایللې د لومړی لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته تللې ده. دا شان د کابل بازانو لوبډلې بیا د درې بریاو او دوه ماتو سره، د دویمې لوبډلې او سپین غر لوبډلې بیا د درې ماتو او دوه بریاو سره د درېمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو سیالیو ته لاره ومونده. د بند امیر خمارانو او بوساتونکو لوبډلو ترمنځ د لوبې ګټونکو لوبډله به د څلورمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته ووزي. د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چهارشنبې پورس چین ته ځي. د وشو فیډریسون وایي دا نه کسیزه لوبډله به د وشو نړیوالو سیالیو کې چې تمه ده په چین کې پیل شي ګډون وکړي. د دې فیډریسون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې د سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولې دی. دی وایي موږ د دې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولې او له تیر یو کال راهیسې موږ ورته تمرینونه کوي. خغلی یورش وایي دا سیالۍ به د رواني اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د 122 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ په چین کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 24 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د وشو فیډریسون د معلوماتو له مخې د وشو نړیوالې سیالۍ په دوو کلونو کې یو ځل په آسیایي یا هم اروپایي هیوادونو کې کیږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اکتوبر په 18 د عمان پر وړاندې لوبه په 3 ګولونو وبایلله. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د آسیا د فوټبال کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. افغانستان د غوروي پړاو په دې سیالیو کې له قطر هم ماته خوړلې، خو له بنګلاديش یو مسابقه ګټلې ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. نثار احمد عبدالرحیم زید افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې هغه تکړه او نوموته لوبغاړی دی چې د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د میډال خاوند کړ. هغه په آسیایي او یو شمېر نورو سیالیو کې هم د افغانستان نوم ځلولی او څو میډالونه یې هیواد ته راوړي، خو د دولت او په ځانګړې توګه د بدني روزنې ریاست نه پاملرنې هغه په دې وروستیو کې اړ کړ چې له ورزش سره مخه وکړي. عبدالرحیم زی وایي په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې د تکواندو لوبې ته دوام ورکړ او تر اولمپیکي سیالیو یې ځان ورسوه، خو د دولت نه پاملرنې اوس هغه له ورزشه زړه تورې کړی دی. نورې خبرې به په دغه مرکه کې چې د هغه په خبرو پیلېږي واورو.
دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې، ګورې زه درې ډېر غټ مډالونه لرم، یو آسیا، بل د کوریانا مډال لرم او د اولمپیک نه. ګورې ما نقره مډال ده د آسیا مسابقو نه، خو که د اولمپیک مډال برونز ده، د نقره سره مقایسه کړو دا برونز په دې باندې جګ ده چې د اولمپیک سطح ډېره جګه ده نسبت د آسیایي مسابقو او د جهاني مسابقو نه. ګورې هر مډال ځان ته ارزښت لري او سطح د مسابقو فرق لري. درې مډال اولمپیکي موږ په افغانستان کې لرو، دوه مډال روحلانی کې واخیستی او یو مډال ما په ځوانانو کې اخیستی د اولمپیک ځوانانو په سیالۍ کې. ګورې د آسیایي مډال ته خو دا څه ډېر خلاص دا څه زه ووایم، دا څه د سوردونه او لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دغه رومه وخت کې، په دې درې نیم کالو کې، د دولت او د ریاست تربیت بدنی له خوا نه هېڅ کوم عکس العمل نه ده ښودل سوی.
تا غبرګون څه و بیا چې دوی تا ته پلازمه پاملرنه ونه کړه، تا اوس کومه لاره نیولې ده؟
ګورئ دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دې دغرمو وخت کې ما د خپل غږ نه پورته کړی، خو دغه سه اولمپیکي مډال ما چې د اولمپیک ځوانانو اولمپیک جانی مسابقونو ما ترلاسه کړ، دا برونز مډال، د دغه د خاطر د نورو ورزشکارانو د خاطر ما غږ پورته کړ. ولې چې دې مسابقونه ګورئ، اولمپیکي مسابقونه چې ورزشکار په هند کې ډېر ډېر لنډ مثال درکوي، بل هند ډېر لرې نه ده له موږ او تاسې نه، هند او پاکستان ګورو، یو قهرمان یو اتل چې د آسیایي مسابقونو یو مډال راوړي، د هغه ټول ژوند د دولت لخوا نه تضمینېږي، هغوی ته معاش ورکول کېږي، تر اخره پورې د دوی ژوند تضمین د دولت لخوا نه. یو ورزشکار په افغانستان کې داسې بدبختي کې قرار لري، داسې یو سخت شرایط کې قرار لري چې ورزشکار هم باید کار وکړي، هم باید فامیل وچلوي، هم باید راشي د خپل ورزش وکړي. یو ورزشکار څنګه دوه ټایمه تمرین هم وکړي، باید درس هم وایي، باید کار هم وکړي. خو په افغانستان کې بدبختانه دا رقم نه ده. ورزشکار څنګه اتلولي م افغانستان ته راوړي، هغوی ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. خو زه اولمپیکي مډال چې ما راوړ په دغه 2018 کال کې، یو کال تر پوره شول، ما یو کال دا مډال په ارګ ریاست جمهوري کې اوس ارګ ریاست جمهوري نه رئیس پر ریاست تربیت بدنی ته دا مډال غوښتی نه، او دا مډال ما بیا سرنوشت پروت.
تر کومه حده پورې به دغه ستا مبارزه دوام ولري او بالاخره غواړې باید څه وشي؟
ګوره، یو ورزشکار چې د خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي یا د خپل دغه لوبې نه خدای پاماني کوي، هغوی سره ډېر شوق وي د زړه نه، نه د دې دپاره چې نه د مادیاتو د خاطر، نه د بل د خاطر، خو د خپل د وطن او د خپل د خلکو د خاطر، د خپل د بیرغ اوچتول د خاطر، د نورو هیوادو تر مخې دوی زحمت باسي او زیار باسي چې ښه لاسته راوړنه د افغانستان د خاطر ولري. ګورې د موږ افغانستان ډېر فقیر او ډېر بیچاره مملکت ده، خو موږ د کاناډا، امریکا، چین، کوریا په مخامخ باندې درېږو، هغوی سره مبارزه کوو. دا ګورې اسانه کار نه دی ورزشکار ته. دا خدای پاماني ما چې ورزش نه وکړه، د دې خاطره نه ده چې د خپل شخصي منافعو د خاطره. زه وایم یو ورزشکار ته باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي. دایمي معاش ته آسیایي یو څوک چې آسیایي مډال راوړي یا جهاني مډال راوړي یا اولمپیکي مډال راوړي، ګورې د اولمپیکي ما مخکې یادونه وکړه، اولمپیک مډال نه پورته مډال موږ په افغانستان کې نه لرو، درې مډال لرو. اولمپیک، آسیایي او جهاني دغه درې مډالونه ګورې، دوی ته باید هر یوې ته باید ځانګړی معاش ټاکل شي. آسیایي مسابقو د خاطر هر څوک چې اتلولي راوړي دوی ته علایده، جهاني ته علایده، اولمپیک سیالیو ته علایده.
روحلان نکپا چې مډالونه راوړل، حکومت هغه ته ډېره ښه پاملرنه وکړه، موټر، کور، معاش، امکانات هر څه هغه ته ورکړل شوي دي، تا ته ولې نظر کول کېږي؟
ګورئ وصال صاحب، زه تاسو ته یوه خبره یادونه وکړم چې په هغه وخت کې موږ مخکینی رئیس دی، رئیس اولمپیک اکبر صاحب، اوس د نورو حکومتونو لکه کرزای صاحب حکومت چې و هغه ولسمشر دی افغانستان، په هغه وخت کې په هغه وخت کې موږ سم امکانات نه درلودل، یعنی که ووایم روحلان نکپا ډېر په لږ امکاناتو باندې دغه اوس په دې ساته کې چې موږ امکانات لرو هغه نه درلودل، خو په هغه وخت کې د موږ رئیس د ریاست تربیت بدنی او د اولمپیک که هر څنګه ول که هر رقم واغه تورونه چې په دوی باندې ولګول شل دغلا که هر کغله ول هر څو کول ورزشکار ته خدمت کوه یا ورزشکار چې په مډال راوړ هغوی به په تجارونه باندې او په نورو د راز د دولت کې څوک قرار لري په دوی باندې به یې نازول. خو اوس په افغانستان کې صحیح ده رحیمي صاحب ډېر ښه سړی ده، خو زه په یوې شي باندې ما ډېر زړه درد کوي چې ورزشکار ته ولې نظر په مډال باندې راسره راوړنې باندې توجه نه کیږي. اول یغوی ولسمشر ته اوس یو ورزشکار دوی زی یو قهرمان د آسیا ولسمشر ته معرفي کی یو کال یو اولمپیکی قهرمان مډال پارک کې پات کی یو معرفي کی.
یعنی ته وایې چې د اولمپیک او د تربیت بدني رئیس ستا په برخه کې غفلت کړی دی او لای هم کوي؟
بلې، و په دغه برخه کې اجمل غنی مشاور ده، دی منګه د ورزش د ولسمشر مشاور ده او رئیس ریاست تربیت بدنی ډېر لوی غفلت کړی او ډېر لوی جفا دوی کړی ده. زه ارګ د ریاست جمهوري او ولسمشر نه معلوماتوم په دې خبره کې، ولې چې هغوی یادونه وکړه چې موږ په دغه ولې چې ما خدای په منلي ورزش نه وکړه هغوی په دغه د رسانو له تاریخ نه په جریان کې شول او په رسانی کې ویلي سخنګوی د ولسمشر صدیق صدیقي چې موږ له دې مسلې نه هېڅ په جریان کې نه یو، موږ نه یو خبر. خو رئیس صاحب ماته په دغه یو کال کې په دې لسو میاشتو کې زه ورتلم رئیس صاحب سره مې نږدې نه خبرې کولې، دې ماته ویلې چې زه د تا په دغه مسلې کې او په دغه مډال خاطر د زه پارک سره په جریان کې یم او ماته به ویلې چې رئیس صاحب جمهور وخت نه لري.
دا هم مینوالو ته ووایه چې د افغانستان دغه تل چې اولمپیکي مډال یې راوړی افغانستان ته اقتصادي وضعیت او اقتصادي حالت څنګه دی؟
ګورئ، زه یو عادي ژوند لرم. هیڅ ورزشکار په افغانستان کې ستاسو ووایم ولې چې زه ورزشکاران په مینځ کې وم، د دوی دا ټول ورزشکاران سره روزانه په دې درې نیم کالو کې زه په ریاست تربیت بدني کې مخامخ کېدلم. هیڅ ورزشکار ما ونه لیدی چې دوی یا د جنرال زوی یا د رئیس زوی، دغه ټول ورزشکاران چې د غریبو کورنۍ نه دي. یعنی داسې درته وایم چې د داسې کورنۍ نه دي چې د اقتصاد نه ټول خراب دي. زه هم یو عادي ځوان لرم، د ما که زه شخصي ځوان ته لاړ شم، د ما پلار هم سپین ګیری ده اوس، د ما غټ د کور سرپرست د کور زه اوس زه یم، ما ورور دغه خو بیرون تللی نشته، نو دا ټول مسؤلیت په ما باندې د پلار هم نشي کولی چې تر آخره پورې موږ ته هغه وکولی چې تر یو زمان او مداته پورې بلته هغه نه بیا نور نه کیږي. او عادي ژوند لرم، داسې خاص معاش هم نه لرم، نه کوم وظیفه لرم کوم بل چیرته بغیر د ورزش نه. خو ما هم دغه ورزش ته مخه کړی او هیله مې د دولت نه دا وه چې زه اتلولي راوړم، افغانستان ته افتخار راوړم، ویاړ راوړم. خو د دولت له خوا نه به حداقل ماته به یو معاش شکل کیږي چې زه وکړی سم د ځان مصرف او فامیل ته مې کومه کوم له دې طریقې.
غلام حسن هغه ځوان ده چې په شپږیزې لیک سیالیو کې ډول غږوي او مینوال په شور او ګډه راولي. هغه له هرې څلوریزې شپږیزې او د لوبغاړو سوځېدو په وخت کې په ځانګړي انداز سره ډول غږوي. راځئ نورې خبرې او کیسې له هغه څخه په دغه لنډه مرکه کې واورو.
شپگیز یا سلوریز یا شپگیز ولگی کی نو مونږه د شپگیز په مطابق یا د سلوریز په مطابق د ډول غغو نو د پاس مینوال دی. نو هغه په شور آیا جان باندې راشي شورش کی د لاسونو پړکاره نو مونږه زړه ور سره په شورش شي لا د ډول غغو.
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغې کټولو ته یو رقم،
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغو، لکه د شپگیز لپاره، سلوریز لپاره، اوټ لپاره، دغه لپاره.
یعنی هر یو ځنګړ ډول لري، نو تا پکې تجربه ترلاسه کړې؟
بس نو دا مسلک مې د باید تجربه نورم ترلاسه کو چې دلته موږ مینوال دي، باید نورم موږ تشویق کی او د غوی لپاره موږ په خدمت کیو.
پس ډول شاٹ یا وکټ باندې تا ته ډول وهل خوندر کی؟
ولا نو چې زیاتر کلین بولټ شي یا کیچ شي، نو آر یو چې زیاتر د کوم یو طرفدار یو دغه لپاره ډیر خوشاله یو.
مینوالم در پسې چغې کوي وای ډول ډیر غږوته لنډ غږې ولی
ولا نو خدا د حساب د کانال ته چې وایکټ یا د بال وختي نو په دې له خاطر موږ هغه نه کو ډول نه غو چې وایکټ کې مایکونه یا بیټ کې مایکي هغه هغه امپایران نشي کولای چې بیا ووري دې غږ ور سره مکس کیږي، دې له خاطر موږ ته اجازه نشته لنډ غږو.
نو تبا یو ډول مینوالو ته غږې
په دواړه سترګو ولې نه؟
Thank you. مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که دا خپرونه مو نوې اورېدلې او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ، نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com واورئ. تر بیا او بلې خپرونې د الله پامن.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.